افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ازادي اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډرامې ته خو پیل لري. سات په خبرونو کې د افغانستان محلي رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم در د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په جوا خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانی مخته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په ژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکتران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د افغانستان متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 3 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبې پورې اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپله یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. دغه ایرانی جنرال د تیرې دوشنبې پورې د سوریې پلازمېنې دمشق په نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي چې د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تفصیل نه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزې او لویدیځې غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاسي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه درې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ولسمشر تر اوسني واک لاندې د امریکا له زیرمو اوکراین ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو وروستۍ بسته تصویب شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په دغه بسته کې د هوایي مدافع مهمات، د ګرځندو د توغندوي سیسټمونو اضافي مهمات، د توپچي او زرې ضد مهمات شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد او د خپلې آزادۍ د دفاع لپاره له خپلو اوکراینی شریکانو سره د امریکا دغه حیاتي مرسته ډیره مهمه ده. روسیه او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید د طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور پرون چهارشنبې له خپل هندي سیال سره تر لیدنې کتنې وروسته وکړه. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې لاوروخ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا لوی وچ له امنیت سره مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالې د دواړو خیز سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال راهیسې روسیې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له بندیسونو سره مخامخ شوي، هند د روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروگرام یوی بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دا پیغامونه به سره واورو په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لیوې محصلې سریا خان سره غږېدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې د ورکو شو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زاب منانې فزید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو او شا کار پرې شوی دا چې کوم خراب هم ده دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه ولې چې په راسه فدا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوې چې مسول چارواکي وارو وسلام
د کوم چې هم کاران جوړ روغ اوسه سفر د نیکمرغ ورځ مرا پیل کړي وي ټول چې ما د طرف سره منور سي یا سمین ساده تاسو کوریا بارګزي او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سي ما پیغام دا دي چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبره کوي هغه کړځي وي او کچې نه موږ په کلا کا غندو د کچې دا د وینا نه د طالب جګړه مارانو په خلو ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبره دا طالب جګړه ماران دا خبره په خلو ور کوي او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمي پیژندنه خبره دا ده چې هغه کنټرول دولتونه وی چې هغه دولتونه وی چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای پر رسمي تو پیژني بلکې دا چې دغه کړی د سمه دي کړی چې اوسه پر رسمي تو پیژني دا پیچاره او پتاوته لار خلاص کچرکیام لا ته لار خلاص کړه خو کار به طالبان کوي ځمواري به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیوارک پر ورسوي مننه کو سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن جان شهید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پر ورسيږي د غزنی په هنتون دی له نتل هنتون له کابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد ایفي اقتصاد د ملنه شکوړې چې په دوام ورکو او زه نوې محصولم غاړم د چرو په دغه ورته کې او پلان ته اړوان ضرورت او اړتیا ورکړه کړې چې یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بل راته ورته زیات کړې یا مننه.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجیل کوټ ته سر تماس زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کاروبار د لپاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بازار د خاطر شنه وګي چې څنګه خوراکي نه چکا کې نه دی او داسې کوم سعودیت ستانه دي خوراکي شخص ته نه سرپناه است نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کوو سی وی او سلام
دل سوز یم له خوښ ولې ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي د ټول خلکو څخه د هله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه ونې کې هلي احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لنجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسور یم، دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظه خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15000 افغانۍ راسه غواړي. پرې له زاړه دونې نوکوي موټر باندې ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی. د یو خوا سیلابونه دي، د یو خوا کاختې ده، د یو خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي بره مو ایلک یار مو پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بس جبره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي. دلته چې هر څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې. پاکستان کونسل بیرته چې د هغه شي رالی جنجي ول نمې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستانامتر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینیک راکړ اوسي. حیاتان هغه ډېر ورنه موږ عریضې ورته کړي خو موږ ته کلینیک نه دي منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو. که زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومیټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼو ګڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډیر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق ځنډي په اوتو اوتو دلته خلک د لیر ولسوالوي څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خپل خو بند وشي ولې کی موږ ډیر کمزوری زموږ سره مصرف کی او شی نه صفا کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
دا زده یو ټول کار کوم کو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تر نو په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو تاسو دا خوښ ته شته د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیت مشنی خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپېژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي. ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې ورسي متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانی مر سر رابطه وکي او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم د شرشو لسرې خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي. نظمک په هیواد کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وزای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکم کو سلام اللہ امنی کی ہیلے ولا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپنه د کلی وسی دوم ک زمج خو ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکې لري نه سړک پوخ لري نه کلی نک لرو زاد فلو چروا کو زخدا هیله درم سیدا مون ته کلینیک یا شبکې په اله کې. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکوم پر سلام علیکم کوم بار سلام ورو دیو مې کوم امرستا ور کړو د غربانو د کندو پلانو باندې وارس په هغه باندې کار وته اوس کوم په جوړ کې. نو ساس نه زادی راډیو نه خو زه په دغه یو کې چې هغه چاوا کو ورسې شاید دا دې په ځای تا کار کې جواب دې پیټه ته دا کندو د اطمینان په کارتون ورکړي د غریبانو په غوړ ځای باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کار کوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
فرمان صادر شو پونتونو نه بند شو او زمونږ خلانه امکانو نه واخره نه سمستر خپل ځای پات شو.
سورای جان کې دارته وای لکه مې ورځ چې د پونتونو دروازې وترل شو او ساسي روستي کال هم ورسته سمستر هم تغیر رهیسی په کور کې د پونتون پر مهال باندې کوم وخت چې تاسو پونتون د بدللې هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
شاگردان روزلی شي شګیدان لري ما مکاتب تاسو وسپلات نو دا غي نه سره دیواز باندې د جوین سنټر تدریس کوو او مکاتب تلم نو د پونتون په وخت کې وکړو چې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرې ته اوس پونتون الهوې سمو واخره نه سم سره خلاص وي او زما کولای شو چې یو سکالرشپ ته اپلای وکم یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي نو دا ټول شیان هغه څه دي چې موږ ته د دوی تیری د وخت په تیریدو سره نور هم دا داد چې دا زیاتېږي نه کمیږي هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پونتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتره وخت نو موږ ته خپل فراغت راپیاد شي خپل پونتون وخت راپیاد شي.
سورای جانې که دارته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغه ورځې راته ووایه که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل و خو همدوره کسان دی چې فارغ شول هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغه ورځې کې راته ووایي؟
که چیرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورم لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرونو ته وم دوی نه مې چې کتل خصوصا په پونتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پونتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان د ژړغونې غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پونتونونو نه لکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پونتون ته نو دا ډېر خوشنونکي او ډېر دردونکي ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
دا پونتون څخه وروسته ما د پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه وو چون داسې مسئله د وخت ورته نه یک صنفونه ورته نه خو مې ونشو کولی چې ځان ورته ثبت کړم که اوس خو بیخي بیا وخت نه شته او نه هم داسې موقع ورته مسئله ده یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم یا هم په کور کې چې چاته ښایسته ور سره کښېنم زده کړم نو زه فکر کوم چې د هغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدا نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یو واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دی وخت رسیدل چې دوی باید واده وکړي. نو د ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شو یم. زیاتره په کورنیو کې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت چې کنم زم همدې لپاره زمانه خوښېږي دا خبرې، او نه په ما باندې دې ښه نه لګېږي، ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو کار رسو، بس همدغه خبر را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نه شته، نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه، یا د واده لپاره تیاری هم لاین نیولی که نه، مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو، که په کور کې یې، که بیرون یې، که د خپلو خپلوان یې، که دوستان.
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې، او همدارنګه له زده کړو هم پاتې، د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري، او دا چې په کور کې ناستې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت شده دغه حالت داسې چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل، چې مونږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو، د پوهنتونونه چې بند شو، بیا ورپسې دغه حالت چې راغی، مونږ د امتحان نه پاتې شو. امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم، بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه. تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم، خو سږ کال زه دی که خوشبیني ګورم یا چې منتظر هم دې لپاره یم، او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون مونږ ته ویلي چې تاسو په اخرانی سمستر کښې وي، امتحانونه مو اخرانی وه، نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ. که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم، هغې ته ثبت نام وکړم، دا به ډېر زیات ښه وي. که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف یم اخته شوې وم، سږکال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم، تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم، ځان مصروف ساتم. خو بیا هم انسان دی، ورباندې کله کله دا سوچونه، دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي، دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی، او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي، لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي، او نه شي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې، که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم، لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو، دروازه هم ورته بندوو، خوراک یوازې ورته ورکوو، هغې ته وایم چې نه چغه ووهه، نه خبرې وکړه. هغه مرغې چې خبرې کولې، نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي، نه خبرې کولی شي، نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کم یو، فکر وکړئ مونږ هماغه حالت کښې اوس یو، کور کښې یو، په وطن کښې یو، د تګ اجازه نشته، د وظیفې اجازه نشته، د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زمونږ لپاره څه ده، مونږ انسان یو، ژوندي یو په خوراک باندې، خو زمونږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زمونږ تعلیم ده، زمونږ وظیفه ده. که چېرته مونږ تعلیم وکړو، نو زمونږ به روحن مونږ به آماده یو، تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي، هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم، د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خپرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري، او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0 اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر وسو وویش دود سلویش یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم.